په پښتونخوا کې د غرمې دولس بجې شوې دي. شاین بنریما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی. په خپرونه کې حال درکو، د حکومت پر ضد تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرې، په سوات کې د عوامي نیشنل ګوند کنونشن، افغانستان او قبایلي سیمو کې د امنیتي صورتحال، او په خیبر پښتونخوا کې د ایډز د رنځ د خورېدو په اړه هم یو راپور لرو. خو امید انیسا اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول دا خبرونو سرټکی، عمران خان وای که غوښتنی پوره نشوي نو پټول پاکستان کې به احتجاج وکړي. امریکا پاکستان ته باور ورکړی چې د سیمې د امنیت لپاره به ورسره ملاتړ وکړي. او د بشري حقوقو یو ډله وای چې د شام په کوبانی کې د اسلامي دولت د ډلې په سلګونو جنگیالي بخنه وړم په لسګونو جنگیالي وجل شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي که په انتخاباتو کې د شوو درغلیو په غیر جانبدارانه توګه پلټنې ونه شوې نو په 14 دسمبر به په ټول پاکستان کې احتجاج وکړي. عمران خان بیګا په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد احتجاجي جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې که غوښتنې یې ونه منل شوې نو د دسمبر په 14 نیټه به لاهور، په 8 فیصل آباد، په 12 کراچۍ او په 14 نیټه به په ټول پاکستان کې احتجاج وکړي.
ہم تو انصاف چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں
منگ انصاف واڑو او منگ داوا یو چې د سپریم کورٹ لاندې دی یو کمیشن جوړ کړی شي او دا کمیشن دی څلور نه تر شپږ هفتو کې پلټنې وکړي. منگ داوا یو چې حکومت دی منگ سره مذاکرات وکړي او مذاکرات دی د هغه ځای نه شروع کړي چرته نه چې پکې ځنډ راغلی وو. او که حکومت پلټنې کول نه غواړي نور ته ویل غواړم چې زمونږ دا جدوجہد به جاری وي.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو د اګست میاشتې له 14 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد لاریونونه او مظاهرې پیل کړي دي. جمعیت العلماء اسلام فیډلی د پاکستان له امنیتي ادارو څخه غوښتي چې د خالد محمود سمرو د وژنې پلټنې دي وکړي. د خالی پروس په سند صبح کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی د عمومي 71 خالد محمود سمرو د وژنې وروسته د یاد ګوند پلویانو تیر ورځ په خبر په شمول په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې وکړي. د احتجاج پر مهال د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاجونه دوام لري. امریکا پاکستان ته باور ورکړی چې د سیمې د امنیت لپاره به ورسره ملاتړ وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویب پاڼه خبر خپور کړی چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگټن کې د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړي. په دغه موقع جان کیری د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ هرکلی وکړو. دا یې د سیمه ییز استحکام لپاره یو ښه ګام وباله. ډاکټر شویدا چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله به نن په بروسلز کې د نیټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. له ارګ څخه نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر غنی نن سهار وختي د یو لوړ پوړي وفد سره اروپا ته روان شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر اشرف غنی به سبا برتانیا ته د یو څلور ورځني رسمي سفر په هدف لندن ته ولاړ شي. ولسمشر به په لندن کې د افغانستان په اړه د لندن په کانفرنس کې وینا وکړي. له ولسمشر سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د سلی دالی شورا رئیس او یو شمیر نور چارواکي شامل دي. بلخوا د افغانستان ولسمشر وایي افغان ځواکونه دومره پیاوړي شوي چې کولی شي د خپل هیواد دفاع وکړي. ولسمشر اشرف غنی تېره شپه له امریکا نیټو سره د امنیتي او دفاعي موافقو او د دوو نورو قوانینو په اړه په یوې غونډه کې وویل تېره 14 کلونه د افغانستان لپاره ډېر خاص وو.
افغانستان ملي ځواکونه به په اطمینان سره په مخزي ځکه راتلونکي 10 کالو تمویل، تجهیز او مرستې به انشاءالله تعالی په دوامداره توګه راځي. هدف دا ده چې موږ وکړی سو چې په دې 15 کالو کې هغه رقم اقتصادي تحرک راوړو چې موږ وکړی سو خپل امکانات په راتلونکي کې ترلاسه کړو.
ولسمشر اشرف غنی پرون معلوماتو ته د لاسرسي او د نفوس د ثبت قوانین هم منصور کړل. نن د خیبر پختونخوا په ګډون په ټوله نړۍ کې د ایډز نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په پیښور کې د نېشنل ایډز پروګرام یو چارواکي ډاکټر مصطفی بیگا مشال ریډیو ته ویل چې د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا وخت 9,400 بیا په خیبر پختونخوا کې د 1,400 نه سیوا د ایډز ناروغان دي. چارواکي وایي چې په یادو ناروغانو کې یوازې خوشه د 1,100 رجسټرډ ناروغانو په وړیا توګه علاج کیږي. خبرینه د مشال ریډیو نوره. په هانګ کانګ کې جمهوریت پلو مظاهر چیانو چې هڅه کوله تیر شپه سرکاري ودانې محاصره کړي، له پولیسو سره شخړه کړي. دا وروستی اقدام په هغو مظاهرو کې زیاتوالی ښیي چې له نهو اونیو را په دېخوا د جمهوري اصلاحاتو لپاره روان دي. په لسګونو مظاهر چیانو له ځانونو سره چترې نیولې وي چې د هانګ کانګ د جمهوریت پلو غورځنګ یوه نښه ده. مظاهر چیانو چې له پولیسو سره په شخړه اوښتي وو، یو عمومي سړک یې بند کړی وو. د دوی په خبره غوښتل یې دغه سړک تر سهاره پورې وتړي او تا د هانګ کانګ د اجرایوي مشر لیونګ چون یینګ او نورو سرکاري چارواکو د تګ مخه ونیسي. د بشري حقونو یوه ډله وایي چې د شام په محاصره شوي ښار کوباني کې د اسلامي دولت د ډلې په لسګونو جنګیالي وچل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ښار کې د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو هوایي حملې کړي. د شام د بشري حقونو اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی، پرونی وویل چې په کوباني کې په 13 ساعتونو کې په ځان وژونکو حملو له کوردي ځواکونو سره په جګړه او هوایي حملو کې لږ تر لږه 500 وسلوال وژل شوي دي. بلخوا د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په انکارا کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردگان سره وویني. د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د پوتین سلاکار یوری یوشاکوف ویلي دي چې په دې ملاقات کې به زیات پام د شام جګړې اړخته وي. روس اوس هم د بشار الاسد د رژیم مهم اتحادي ده او بیا اردگان په دې خبره زور اچوي چې د شام ولسمشر دې دواکه لري شي. انکارا په مارچ کې د روس لخوا په کرایمیا کې د ولکې ټینګولو مخالفت کړی. تمه ده چې ولسمشر پوتین او اردگان به د توانایي په برخه کې د همکارې پړم خبري وکړي. د خبرینو پای
خبرونه مده مشالرونه اورده چانی ساجمن وړاندې کول. پروانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېدل شي. د تحریک انصاف مشر عمران خان په 14 دسمبر د حکومت پر ضد د ټول هیواد په کچ د احتجاج اعلان کړی دی.
ہم نے 109 دن گزار لیے، ہمارا دھرنا جاری رہے گا، لیکن 4 کو میں اور 16 کو میں سارا پاکستان بند کروں گا.
دا عوامی نیشنل گن صوبائی مشر امیر حیدر خان ہوتی ویلی دی دا نواز شریف اور عمران خان نا دا شمالی وزیرستان بے کورشوی خلق ہیر شوی دی.
مرکز ہوئی زما جی مان را صبح ہوئی زما جی مواری را زتا پوس کوم دا نواز شریف نا چو ولیدار پاکستان خلق نمی
او د نیشنل ایڈس پروگرام چارواکی وای په خیبر پختونخوا کې د ایڈس پرنس د ناروغ کسانو شمیر تر 1400 اوریدل ده.
اوس په دسمبر کې موږ په ایل آر ایچ سنټر کھلاو، ځکه چې زموږ په پشاور لوډ زیات دی د دسمبر مریضانو، جنوبی اضلاع بنو کې مریضان ډېر زیات دي.
د پاکستان افغانستان سیمې ورلنه نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تیر ماسخوتن په اسلام آباد کې احتجاجي جلسې ته د وینا په وخت دړه کور کړې ده. که حکومت د ګوند غوښتنې تر 14 دسمبر ونه مني، نو دوی به په ټول هیواد کې احتجاجي تحریک شروع کړي او لوی ښارونه به وتړي. په دغه اړه تفصیل د احمد الله پراپور کې.
تیر ماخوستن د پارلمان ودانۍ مخې ته په پریډ ایوینیو احتجاجي جلسې ته وینا کې عمران خان وویل که حکومت د تیر کال په مئی میاشت کې شوي عامو ټول ټاکنو کې د درغلۍ پلټنې ونه کړې او تر د 14 دسمبر پورې زموږ غوښتنې تسلیم نه کړې، نو بیا به پلان ډي پیش کوي، د کوم وروسته چې بعد مسلم لیگ نون لپاره حکومت کول ډیر مشکل شي. عمران خان د راتلونکي لپاره خپل لایحه عمل اعلانولو په وخت وویل موږ 109 ورځې تیرې کړې او زموږ درنا جاری ده. په 4 تاریخ با لاهور ته زما او لاهور به بندوم، په 8 تاریخ با فیصل آباد ته زما او فیصل آباد به بندوم، په 12 تاریخ با کراچۍ ته زما او کراچۍ به بندوم، او په 14 تاریخ با ټول پاکستان بندوم، او د دې وروسته با نواز شریف لپاره حکومت کول ډیر مشکل شي. عمران خان حکومت ته پیشکش ورکړو چې په 2013 ټول ټاکنو کې شوي درغلۍ پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. او موږ دا وایو چې د سپریم کورټ لاندې دی یو کمیشن جوړ کړی شي او دا کمیشن دی 4 to 6 weeks کې پلټنې وکړي. موږ دا وایو چې حکومت دې موږ سره مذاکرات وکړي او مذاکرات دې د هغه ځای نه شروع کړي چرته نه چې پکې ځنډ راغلی وو، او که حکومت پلټنې کول نه غواړي نور ته ویل غواړم چې زموږ دا جدوجہد به جاری وي او تر 14 پورې به موږ ښارونه بندو او ملک به بندو د یوې یوې ورځې لپاره، او د هغې وروسته چې بیا موږ څه کوو نو هغه به بیا تاسو برداشت نه کړی شي.
پاکستان تحریک انصاف احتجاجی جلسے تا دیاد شوی گوند وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، جانگیر ترین، اسد عمر، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک او د عوامی مسلم لیگ مشر شیخ رشید هم ویناگانی وکړي. د ترڅنګ وفاقی وزیر احسن اقبال د جلسی ورستو مطبوعاتو ته وویل چې موږ د عمران خان لخوا پاکستان بندولو بیان مسترد کوو. د حکومت ایجنډا پاکستان معیشت چلول دي او موږ د خبرو اترو د لارې معاملات حل کول غواړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په سواد سیدو شریف په دودی حال کې د عوامي نشتلګون ورکرز کنونشن ته د وینا په وخت د پارټۍ مرکزي مشرانو په خپل وینا کې ویلي دي چې د پاکستان د بشکولو لپاره پښتنو ډېر قربانۍ ورکړې دي. دغه ګوند صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د تحریک انصاف د مشر عمران خان نه د کرسۍ په جګړه کې د شمالي وزیرستان بې کور شوي خلک ایر شوي دي. تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
سواد سیدو شریف په دودی حال کې د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو لویه غونډه وشوه چې ورته د پارټۍ مرکزي مشرانو ویناګانې وکړې. په دغه موقع د پارټۍ صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی وویل چې دا وخت هم پښتانه د پاکستان بچ کولو په جنگ کې بوخت دي، ولې د وزیرستان متاثرینو ستونزې یو طرف ته کړې شوې دي او د ملک وزیر اعظم او عمران خان د اسلام آباد او لاهور کرسۍ لپاره په جګړه دي.
نن د وزیرستان پښتانه رسوا شو، عزت شو، مرکز وی زما زمان را صبح را سر مرګرتیا کی صبح وی زما زمواری را دا د مرکز کا دی. زه تپوس کوم د نواز شریف نا چې ولیدار پاکستان خلک مری. زه تپوس کوم د عمران خان نا چې ولیدار مسلمانان مری.
امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه چې د سوات اولس د پاکستان د بچکول لپاره یو شمیر قربانۍ ورکړې دي، ولی صوبایي حکومت د سیمې اولس داسې پاتې کړې دي او په درنو کې مصروف دي.
سلام پېښ کوم هغه خلکو ته چې د چا د قربانو او د کردار په وجه تش سوات مل بچ شوې، بلکې چې د چا د کردار او قربانو په وجه ټول پاکستان بچ شوې. د پاکستان بچي بچي را باسي او د سوات خلکو شکریا دی.
دین وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرتر بیا افتخار حسین ویل چې د پښتنو خدمت دوی ته په وراثت کې ملاو شوی دی او د پښتنو خدمت لپاره مونږ ډېرې قربانۍ ورکړې دي، ولې اوس به په دغې غلي پاتې نه شو.
زمونږ پاتې فیصله وکړه چې بس نور شهیدان داسې پاران نه خښو، نور جنازې په ونو نوړو، مونږ به د خپلو شهیدانو تپوس کوو او چې کله ضیاءالدین شهید شون د سنټرل کمیټې د فیصلې مطابق د اسفندیار خان د اعلان مطابق مونږ میدان ته ووتو. په کراچۍ کې هم د وزیر اعلی هاوس لار بنده کړه او دلته په پېښور کې چې کوم نیم مین روډ بند کړو او دا خبره مو کړه که د دې نه پس نه منې کېږئ په پرامن طریقه د عدم تشدد په لار مونږ به د خپلو شهیدانو تپوس کوو او چې هر څه پکې پېښېږي مونږ به میدان ته ووځو.
عوامي نېشنل ګوند دا کنونشن ته د پارټۍ یو شمېر نورو مرکزي او مقامي مشرانو هم وینا وکړه. کنونشن لپاره په لوی کچه حفاظتي ګامونه پورته کړی شو او د ډېرې ګڼې له وجې سیدو بینګوره سړک د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند کړی شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، د پاکستان په دغه سیاسي موضوعاتو کې پاتې کیږو. په سند صوبه کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان د ستر سکتر خالد محمود سمرو د وژنې پر ضد تېره ورځ د پېښور په ګډون په بېلابېلو ځایونو کې د جمعیت العلماء اسلام کارکونانو احتجاجي ناسته ترسره کړه او د پېښور نه اسلام آباد ته تلونکي موټروی تر مازیګره پورې د هر ډول ټرافیک لپاره تړلې ساتلې وه. په دغه اړه تفصیل غلام غوث په دغه راپور کې راکړي.
په سند صوبه کې د جمعیت علماء اسلام پی د سیکرټری جنرال خالد محمود سمرو د وژنې وروسته تیره ورځ د پېښور په شمول په بیلابیلو ښارونو کې د جمعیت علماء اسلام لخوا د مظاهره ترسره شوې. په پېښور موټروی د جمعیت علماء اسلام کارکونانو تیره ورځ اسلام آباد او نورو ځایونو ته د ګاډو تګ راتګ وتړلو او په دې مهال د جمعیت علماء اسلام مشرانو په امنیتي او استخباراتي ادارو صدا ډول نیوکې وکړې.
په
پېښور موټروی د احتجاجي ناستې پر مهال مې چې کله د جمعیت علماء اسلام د سینیټر غلام علی نه پوښتنه وکړه چې په جمعیت علماء اسلام ولې بریدونه ترسره کیږي. نو په ځواب کې نوموړی وویل،
کله هم دا نه وایو چې تبدیلی دې په ټوپک راشي، مونږ وایو تبدیلی دې په هوټ باندې راشي، لیکن که دوی داسې مونږ نشانه کوي نو بیا جمعیت علماء اسلام په فیصله کې آزاد دی، او چې هر فیصلو کې مونږ ټول غړي به د هغې باندې لبیک کوو. مونږ د حکومت نه مطالبه کوو چې اول دې دا شهادت د سومرو دا دې راښکاره کړي، که نه نو دې به ډېر زیات خطرناک انجام دی. دا د حکومت او د خفیه قوتونو کار دی، خفیه ایجنسی د دې د پاره چې کوم کار مونږ ته نخ کاری واغې تخکاری، نو چې هغه د اخکاره کې کوم په چا الزام لګو نو ما په خل دا به خبره نه.
د جمعیت علماء اسلام یو پخوانی صوبائی وزیر اسف اقبال داودزی مشال ریډیو ته وویل،
اوسه پوری چې کوم واقع شوی دا، خصوصا زموږ جمعیت علماء اسلام په قائد باندې درې ځل حمله شوی دا، هغه یو واقع تحقیق چې کوم دی نو هم نه دی شوی او خبره مخته نه راغلی چې دا څه څه نو دیو جنا زموږ سوالو په دغه رهري درو باندې.
او د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د دوی د احتجاجي ناستې به دوام لري. ولام غوس مشال ریډیو خبر.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113 14500 15500 او 1300 کلو هارت ساوري دلی شي.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي د بلوچستان په شمالي سیمو یا جنوبي پښتونخوا کې داسې تاوتریخوالی شته چې د افغاني طالبانو او د افغانستان د استخباراتي شبکو جنگ روان دی، او له دې وجې په دغه سیمو کې حالات خراب دي. بلخوا د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي د لومړی ځل دی چې پاکستاني چارواکي په بلوچستان کې د افغان طالبانو د شتون پخلی کوي. خدای نور ناصر نورحال راکړي.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي د په صوبه کې د افغانستان د استخباراتو او د افغان طالبانو ترمنځ جنگ روان دی چې د په خبره له امله یا د صوبې په شمالي برخو یا جنوبي پښتونخوا کې حالات خراب دي. ډاکټر بلوچ دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ځینو غربي رسنیو تر دې وړاندې هم په وار وار داسې رپورټونه خپاره کړي وو چې په کوټه او نورو پښتون میشتو سیمو کې د طالبانو لوړپوړي قومندانان د نامعلومه وسلوالو له لورې وژل کیږي او طالبان د دې تور د افغانستان پر استخباراتو پورې کوي. که څه هم تر دې وړاندې د بلوچستان صوبې چارواکو دغه راپورونه بې بنسټه بللي وو، خو د اتوار د ورځې په یوه خبري غونډه کې چې موکله له ډاکټر مالک بلوچ څخه په دې اړه وپوښتل نو د هغه ځواب څه داسې وو،
دغه مې اسکو اس طرح رکھ لیتا ہوں کہ بنیادی طور یہ کنفلیکٹ موجود ہے.
په بنیادی توګه به زه دا وایم چې دا شخړه دلته روانه ده، او د دې شخړې په ردی عمل کې هم دلته امنیتی مشکلات رامنځته کیږي.
کوم مشکلات پیدا ہو رہے ہیں.
د ډاکټر مالک بلوچ دا خبره چې ګواکې د بلوچستان په شمالي سیمو کې داسې شخړې روانې دي، نو آیا د دې مطلب دا دی چې ډاکټر مالک دا مني چې افغان طالبان په کوټه او نورو پښتون میشتو سیمو کې شتون لري؟ دا پښتنه مو په کوټه کې له یو مشر خبریال او د سیاسي چارو له کارپو انور ساجدی څخه وکړه.
تو چیف منسٹر ہے وہ موسٹ کریڈیبل اور ریلیونٹ پرسن ہے. تو جب انہیں خود
وزیر اعلی تر ټولو کرا او اړوند کاستی نو چاغه خپل د خبره منلې چې دلته د افغانستان د استخباراتو او افغان طالبانو ترمنځ جنگ روان دی. غالبا د دې اشاره دی ته چې لتیری څه مدیر رئیس دلته په پښتون میشتو سیمو کې داسې مړی مندل کیږي لکه چې مخکې به په بلوچستان میشتو سیمو کې مندیدل. خلک داسې وایي چې دا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ جنگ دی چې په نتیجه کې یې هغوی یو بل وژني. تر کومه ځایه چې دلته د طالبانو د شتون خبردانو دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې د افغانستان د نیولو لپاره د طالبانو د پایل چې کومه لومړی قافله وه هغه له کوټه روانه شوی وه. هلته د افغان طالبانو ځینو سرچینو هم د دې تایید کړی چې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د دوی یو شمېر لوړپوړي قومندانان په هدفي وژنو کې وژل شوي او دوی تور د افغانستان په استخباراتو پورې کوي. خو انور ساجدی بیا وایي د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د طالبانو وژن کې د افغانستان استخبارات نه بلکې د هغوی د خپلمنځ جنگ دی. ګوره اوس طالبان په ډیرو ډلو کې وشل سوي دي. کله چې وسلوال سره وشل کیږي نو ترمنځ یې شخړې پیدا کیږي او دا شخړې بیا وروسته د یوې بلې ډلې کسان سره وژني. دلته اوس همداسې قصه روانه ده. د افغانستان استخبارات په دې کې هیڅ لاس نه لري. د ویل ورده چې لتیرو شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د بلوچستان په بیل بیل پښتون میشتو سیمو کې په مرمیو سوري خراب سوي مړي موندل کېږي او ورسره په همدې موده کې د افغانستان د طالبانو یو شمېر لوړپوړي قومندانان په هدفي وژنو کې وژل کېږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
د افغانستان ولسمشر وایي افغانان به اجازه ورنکړي چې هېواد د نړیوالې جګړې په میدان بدل شي. محمد اشرف غنی تیره شپه له امریکا او ناټو سره د امنیتي او دفاعي تړونونو او دوه نورو قوانینو د تفشیح په مهال دا خبره کړې ده. سالم احمد صالح نور حال راکوي.
د افغانستان ولسمشر وایي د افغان امنیتي ځواکونو مصارف د افغانستان د ملي عوایدو څخه باندې دوه برابر دي چې افغانستان یې په یوازې سر نسی پوره کولی. محمد اشرف غنی تیره شپه له امریکا او ناټو سره د امنیتی او دفاعي موافقو او دوه نورو قوانینو د توشیح پر مهال وویل تر دې وروسته د لسو کلونو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالو مالی مرستې تضمین شوې. ولسمشر غنی د افغان قواوو د پیاوړتیا لپاره د نړیوالو دغه مرستې مهمې وبللې.
افغانستان ملي ځواکونه به په اطمینان سره په مخزي ځکه راتلونکي لس کالو تمویل، تجهیز او مرستې به انشاءالله تعالی په دوامداره توګه راځي. هدف دا ده چې موږ اوکراین سو چې په دې پنځه کالو کې هغه رقم اقتصادي تحرک راوړو چې موږ اوکراین سو خپل امکانات په راتلونکي کې ترلاسه کړو. اما اوسني شرایطو کې درته معلومه ده چې ایموږ امنیتي مصارف حداقل دوه نیم چنده ایموږ د ملي عوایدو دي او دا ضرور ده چې دنیا مرسته راسره یي.
له امریکا او ناټو سره دغه دوه تړونونه تر دې مخکې د ولسی او مشرانو جرګو لخوا تایید شول. پخوانی ولسمشر حمید کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون له لاسلیکه ډډه کوله. له امریکا او ناټو سره امنیتی او دفاعي موافقه په داسې حال کې توشیح شوه چې په وروستیو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو په خاصه توګه کابل کې نامنی زیاته شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل وروستۍ حمله د ټولو افغانانو غوښتنې نه منعکسوي. دغه حمله د یو کوچنی اقلیت کاروباله
یک اقلیت بسیار کوچک
یو ډیر کوچنی اقلیت غواړي ټول ملت برام تکړي. موږ دا اجازه نه ورکوو. هغه کسان چې غواړي افغانستان د نړیوال جنگ په میدان بدل کړي باید پوه شي چې افغانان دا نه مني. د تیرې شپې په غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی اطلاعاتو ته د لاسرسي او د نفوسو د ثبت دوه قوانین هم توشیح کړل. د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله دغه دوه قوانین او امریکا او ناټو سره د موافقو توشی د افغانستان په ګټه کاروباله.
هر دو قانون و دو موافقت نامه
که وګورو دواړه قوانین او دوی موافقه هر یو د افغانستان د سلامتی او د افغانانو د شرطونکو د تامین او تضمین لپاره حیاتی اهمیت لري. تر دې مخکې مدني فعالانو، د رسنیو کارکوونکو او نورو څارونکو ادارو شکایت درلود چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نه توشي کېدو له کبله نسي کولی د حکومت پر کړنو سما څارنه وکړي. په همدې حال کې د نفوس د ثبت قانون د روان کال په لومړیو کې د تصویب لپاره ملي شورا ته لیږل شوی و چې وکیلانو د تصویب پر مهال ورباندې جنجالي بحثونه هم کړي وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. نن د ټولې نړۍ په ګډون په خیبر پختونخوا کې هم د ایډز نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د سرکاري شمیرې تر مخه په پاکستان کې دا وخت 9000 خلک د ایډز په ناروغۍ باندې اخته دي. په خیبر پختونخوا کې دا شمیره د 14000 نه اوړېدلې ده. نور حال شبیر احمد جان په دغه راپور کې راکړي.
د قومي ایډز پروګرام شمیرې تر مخه په خیبر پختونخوا کې د ایډز ناروغ شمیره 14000 نه سیوا شوې ده چې په کې خوشه او لستیم سوا رجستر شوي کسانو ته په پیښور کې ویړیا علاج ورکړل کیږي. دی وایي چې پیښور د 228 ایډز ناروغ شمیره سره په اول نمبر، پنو 113 ناروغ سره په دویم نمبر او د 15 ناروغ سره په دریم نمبر دی. دا وخت په پاکستان کې تر یو لک پورې د ایډز ناروغ دي، ولې دوی وایي چې د نړیوال ادارو په مرسته د ایډز ناروغ تشخیص، علاج او داروګان ویړیا ورکول کیږي. په پیښور کې د نېشنل ایډز پروګرام اسیسټنټ ډایرکټر ډاکټر مصطفی مشال لیډو توای
د دې منتقل کې دوه خبره ټوله امداغه ده چې خلکو کې د اویرنس کمې ده هغه ته معلومات نشته ده د چرته هم لاس ملاولو کې غاړه ملاولو کې پروټه وسره په خوړلو کې پیوزه کې د هغه تولیه استعمالولو کې د هغه لوخي استعمالولو کې کور کې اوسېدو کې په یو کمره کې اوسېدو کې په یو کټ کې سم لاس وګ پدې کې چې دا بيماري شي کمه ده دا نه پیلاويږي
نوموړي زیاته کړه چې دا ناروغي د ایډز ناروغ کس ته ویني منتقلیدونه لګي چې پکې د خراب سرنج یا د بلډ استعمال او دغه شان نور سيزونه شامل دي
دا نه یانو دکان دی یو بلډي هغه مینلی استعمالي کنه که انفیکټ هغه بل کستم ته کېدل شي ټیک شته زموږ اسپاټالونو کې هم دا مسله کېدل شي چې یو انسټرومنټ ته هغه داسې کس ته یو شوه دي او هغه انسټرومنټ سکم دی بل چاته می استعمال شي اپریشن دوران کې غاخونو وستو دوران کې د پغې باندې پیدا پیلاویدل شي نن نشایان دي چې کوم پستونو باندې ځان ته نشي ور کوي نو هغه یو سرنجي او هغه ټول ناس دي هغه شیر کوي لګیای دین ابدان چې کوم دین زموږ دا سیکس ورکرز دي پدې کې چې ملټیپل اکټیویټیز شي ملټیپل پارټنرشي ورکه دا پته نه لګی چې څوک څوک پدې کې ونوږي کې اچ آی وی ایډز واجب دا اکټیویټی کې ملوث نه یو ذریعہ دغه هم ده
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې مشر ډاکټر علي احمد وای چې دا ایډز علاج ډیر زیات ګران دي او دا ایډز د یو مریض د میاشتې $2000 خرچه ده خو لې حکومت دغه علاج او دا روغان وړیا ورکوي
اوس فل وخت په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې ډیر کول اسټابلیش سنټر دی پورا سټاف پکې موجود دی ای کې موږ سره د نور عالمی ادارې دی هغه تعاون سره حاصل دی دویم سنټر زموږ په کوهاټ کې دی اوس په دې دسمبر کې موږ په ایل آر ایچ سنټر کولاو ځکه چې موږ په پېښور لوډ زیات دی د دې مریضانو د نوبي اضلاع بنو کې مریضان ډیر زیات دي هغه موږ د دسمبر کې کخیل کولاو او ورپسې زموږ په ملکن اپټ آباد دا سنټر په پایپ لاین کې دی
دوی زیاته کړه کچره د ایډز علاج په وخت باندې وشي نو دغه ناروغ کس ته ژوند تیرول هم اسان شي او دغه مرض د خورېدو مخنیوي هم کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د قبایلی سیمو د پاره د قدرتي اپتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې د باړینا د بیکرو شو خلکو شمیره سره د پاسه اتاو یا زرا کورونو تر رسیدلې ده او د پېښور پښتخره مرکز کې تیار خوراک او د ګاډو کرایه ترلاسه کولې شي خو بیا د باړې نه بې کور شوي خلک وایي چې دوی ته د کورونو کرایه هم ورکړل شي نور حال فرحات شینواری راکړي
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم چارواکي وایي چې د باړې نه د بې کور شوو خلکو شمیره څه د پاسه اته ویا زره کورونو ته ورسېده او دوی د پارې په پیښور پښتخره کې یو مرکز خلاص کړی دی چرته چې د دوی نمونه لیکل کیږي تیار خوراک او د گاډو کرایا ورکول کیږي او د صحت اسانتیا به هم ورکوي او دغو بې کور شوو خلکو لپاره دی چې اول دې مرکز ته ارشی د باړې نه به کور شو یو تن لیاقت خان پر د مشال ریډیو ثوای چپ دی مرکز کې ورته د گاډي کرایا او خوراک میلاو شو خود کورونو کرایا په خپل ورکو او دامو نورا د وسنه بهر ده
او بچ کډ رول د ونځر ریپیر کوي هم تکلیف وښه خوراک بس خولي چولې ورکوي دا غینه دا چولې دلته بچ مولا پیسې میلو شي خرو تکلیف ته غریبونندو پښه سامان نشته نه کټونه وینې شي مونږ غوډر کورونه پته شي تکلیف ته مولا ډېر سخت دلته اوس پنځه کلی کې یو فکرایو شي ته زره روپیه نه کړی یا خلی ډیر زره روپیه پیش کی ور کړی
او د باړې سیمه مشر خیال متشا پر دی وای
مونږ دا ویو چې کا د وزیرستان غو نه پیکج مونږ لنه شروع کولای کم اس کم چې کم ای ڈی پیز وسره غلی دی یا مخکې راغلی دی غول دی کم اس کم د کرایې بندوباسو کی کا خپل کیم په تاسو نشي جوړولای او کم خلک چې وسره وتل یا کم مخکې راوتی د غول یا باقاعده د رهایش سہولت ورکړي ځکه دا لکه دومره زر نه کلیر کیږي چې کم دوی داوا کوي نو کم اس کم چې د خلکو لا یا پیسې نقد په شکل کې ورکی چې څنګه حکومتونه دا داوا کوي دوی چې موږ 12000 روپۍ به درشن ورکو او د کری پیسې به ورکو دا بیر خو موږ خو سمونه لیدل
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ډیپټي ډایریکټر حسیب الله بیا وای چې موږ وفاقي حکومت ته ویل دي چې باړې کډوالو ته د هم د شمالي وزیرستان د کډوالو په سیر پیکیج ورکړل شي
دا یونیفارم اسیسټنس په نوم باندې موږ یو کیس موف کړی دی چې کیش اسیسټنس موږ یونیفارم دا کې ورکو او امید دی ان شاء الله چې وفاقي حکومت به تسلیم کی اپروو به کی به موږ هغه سہولت دیو ته مورګو
یا د دیویچ په باډه کې د تھیری وګ دیمو دی رئیس د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي خود اکتوبر د 14 نیټه نه دلته د خیبر ون په نامه پوځي عملیات پیل شوې دي چې په ترس کې د باډې خلک یو ځل بیا بې کور رشول فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا
اوردن کودرنگ شبیلا په پختونخوا کې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د انیس اجمل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي که په انتخاباتو کې د شوو درغلیو په غیر جانبدارانه توګه پلټنې ونه شوې نو په 16 دسمبر به په ټول پاکستان کې احتجاج کوي. عمران خان دا خبره بیګا په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد احتجاجي جلسې ته د وینا پر مهال وکړه. جمعیت علما اسلام فی ډلې د پاکستان له امنیتي ادارو څخه غوښتي چې د خالد محمود سمرو د وژنې پلټنې دي وکړي. د خالي پرس په سین صبح کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې د عمومي سکتر خالد محمود سمرو د وژنې وروسته د یاد ګوند پلویانو تیر ورځ د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې احتجاجي مظاهرې وکړي. امریکا پاکستان ته باور ورکړی چې د سیمې د امنیت لپاره به ورسره ملاتړ وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه کې لیکلي، د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگټن کې تیر ورځ ملاقات کړی. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله به نن په برسلز کې د نیټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د ارګ څخه نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار وختي د یو لوړ پوړي وفد سره اروپا ته روان شوی. د افغانستان ولسمشر وایي افغان ځواکونه دومره پیاوړي شوي وي چې کولی شي د خپل هیواد د دفاع وکړي. د بشری حقوقو یو ډله وایي چې د شام په محاصره شوی ښار کوبانی کې د اسلامي دولت د ډلې په لسکونو جنگیالي وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ښار کې د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو هوایي حملې کړي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین باندې په انکارا کې لخپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وویني. د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د پوتین سلاکار یوری یوشاکوف ویلي دي چې په دې ملاقات کې به زیات پام د شام جګړې اړخته وي.
مهم خبرونه مو اورید. اوزدان خبرو چې قامی نړیوالو مطبوعاتو سلی کې دي، د قامی مطبوعاتو مهمه برخه رابع اکرم خان او د نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه منور شاه وړاندې کوي.
جمهوریت پانه خپل ادارې کې لیکي، حکومت لاړه د دې باور باوجود چې د بجلی او د ګیس فراهمي به جاری وي، خو د حکومتي اعلانونو باوجود ولس د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ سره مخ دی. ادارې لیکي حکومت لاړه بیانونه را روان دي، خو په عملي توګه د ګیس او بجلی غوندې ضروري سهولتونو فراهمۍ لپاره څه اقدامات نه دي شوي. ادارې لیکي د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ دومره شو چې ولس په احتجاج مجبور شوی دی او مختلف ځایونو کې مظاهرې هم شوي دي. ادارې زیاتوي د احتجاجونو باوجود متعلقه چارواکي څه عملي اقدامات نه چتوي او صرف دا خبره کوي چې حکومت بجلی او ګیس لوډ شیډنګ کمول لپاره به زر مثبت اقدامات پورته کوي. ادارې په وینا وزیر اعظم لاړه سنتونه د ګیس لوډ شیډنګ نه مستثنا ګرځول شوي دي، د سله وجه چې کورني صارفینو ته مشکلات دي. ادارې لیکي که اولس په سړکونو په احتجاج مجبوره شو، نو دا صورتحال به حکمرانانو نه صرف تشویشناک وي بلکې د فکر وړ هم وي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي، واشنگټن نه یو خبر راغلی دی چې د ایبولا وایرس مخنیوي لپاره د جوړ کړی شوی ویکسین ډومبه کامیاب تجربه وشوه. د سنه پسا امید ظاهریږي چې ماهرین د دې مهلک مرض علاج دریافت کولو نږدې ورسېده. ادارې لیکي امریکا غوندې یو ترقی یافته ملک د دې مرض وایرس خاتمې لپاره ویکسین چې اوس تیار کړو، نو دا خبره یقین سره کېدای شي چې د دې فایده به کم ترقی یافته ملکونو ته هم رسي. ادارې مخکې لیکي تر څو چې پاکستان کې د ایبولا وایرس تعلق دی، نو د هغې د مخنیوي لپاره کوششونه روان دي، خو مشکل دا ده چې زموږ ملک ته د مختلفو بیماریانو علاج لپاره ویکسین خورا ورسي، خو دا غي نه فائدہ خصو کې مونږ د ځړ نه کار اخلو. ادارې وایي لکه مثال په توګه کانګو غوندې مرض مخنیوي لپاره مونږ ته د ویکسین ډیر وخت پس معلومات شو، د سپولیو مخنیوي لپاره مونږ خپل ماشومانو ته ویکسین ورنکړ، د سله وجه چې دا وخت مونږ مشکلاتو سره مخ یو او نړۍ په مونږ تورونه لګوي. ادارې لیکي د پولیو وایرس موجودګۍ له وجې زموږ ماشومان متاثرېږي، باید چې د دې د مخنیوي په لړ کې مونږ د مخکې په شان سکسمه لا پرواهی ثبوت ورنکړو او په هر قیمت د دې وایرس مخنیوي لپاره کوششونه وکړو. آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي، وزیر اعظم نواز شریف حویلیا کې د خطاب په وخت هزاره موټروی د جوړولو سره سره د نورو ترقیاتي منصوبو د شروع کولو اعلان کړی دی چې د موټروی یو نوی سلسله به جوړیږي، هزاره کې به یونیورسټي هم جوړیږي او په علاقه کې د ګیس فراهمي به هم سر یقیني جوړ کړی شي. ادارې لیکي د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې خیبر پختونخوا په ترقی کې شاته پاتې دی. هسپتالونو کې مریضان د گنجائش سره زیات دي. د امنومن خراب حالات لوجه کارخانه هم بند دي، مزدوران بې روزګار دي او دا شند جرمونو په شر کې اضافه هم روانه ده. ادارې زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف د صوبې تعمیر او ترقی لپاره چې د کوم منصبو اعلان وکړو نو یقینا یو ښه ګام دی، خو خیبر پښتونخوا له ډېر څه کولو ضرورت دی. پکار ده چې صنعتونو لپاره مراعات او سهولیات ورکړی شي، غربت او بې روزګاری خاتمه وکړی شي او د صوبې د ترقی لپاره د امداد اعلان وکړی شي چې فائدې عام ولس ته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انساني حقوقو ادارې وای پاکستان کې د مذهب د سپکاوي ضد قانون زیاتره د بیګناه خلکو خلاف استعمالول کیږي او په خاص توګه د اقلیتي برادرۍ سره تعلق لرونکو خلکو ته بیا د وضاحت مقاهم نه ورکول کیږي. په دې ورسته یو کې یو شمیر داسې پیښې مخې ته راغلي چې قهرجنو بلبو د مذهب د سپکاوي په تور خلک وجلی او هیڅ ډول تحقیقات هم نه دي شوي. د تا په اشاره سره د اکونومیست مجله لیکي په 1300 کلونو کې د مذهب د سپکاوي خلاف قانون په ولس کې عدم برداشت سیوا کړی دی، یعنی په 2011 کال کې دا تور یوازې په شپږو تنو لګیدلې وو او په 2014 کال کې تر دې دمه 12 کسان د مذهب په سپکاوي تورن شوي چې د نیمې نه زیات یې عدالت ته د وړاندې کېدو نه مخکې خلکو وجلې دي. د مجلې په وینا پاکستان کې سخت دریزه قانونونه جوړول زیاتره د پخوانی امیر جنرال ضیاء الحق په وخت کې شوې، خو د هغه نوړاندې روخان فکره پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو هم د خپلو سیاسي ګټو لپاره د مذهبي ګوندونو په خوخه قانون کې دا ډول بدلونونه کړي چې د محلي خلک د خپلو ذاتی ګټو او انتقام لپاره کاروي او دا راز ناخبره قهرجن مظاهرین د حقیقت معلومولو پر ځای هڅه کوي چې تورن کس د خبرې کولو نوړاندې په وجنې. بلخوا د خارجه چارو لپاره د یورپی یونین کونسل خپل یو ریپورت کې وای په داسې حال کې چې د روان کال تر اخري امریکایي او ناتو جنگي ځواکونه د افغانستان نوځي، داسې ښکاری چې په دغه هیواد کې د چین دلچسپي سیوا شوې ده. چین د افغانستان د واخان پټي سره 98 کیلومتره سرحد لري. د دې ریپورت تر مخه افغانستان او چین درې مهمه شریکې نقطې لري. اول دا چې په افغانستان کې ډېر لوی مادني وسایل دي او چین د هغې د رئیسلو اراده لري. دویم، افغانستان د منځني ایشیایي هیوادونو سره تړلې ده، نو د دې نه هم دواړه هیوادونه ګټه پورته کولی شي. او دریم دا چې چین په ژینګیانګ صوبه کې د مذهبي سخت دریځ وسلوالو سره لاس ګریوان دي، نو د افغانستان سره په ګډه د مذهبي سخت دریځ مخنیوي کول غواړي. د یورپی کونسل په دې ریپورت کې راغلی چې سه هم په افغانستان کې د چین کردار په مکمله توګه لا هم مخ ته نه دی راغلی، خو نړیواله ټولنه په دې خبره مطمئن ده چې اوس به چین د افغانستان په بیا رغونه کې زیاته برخه واخلي او دا راز به لږ تر لږه د غربي نړۍ مالی بوج کم کړي شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ډیپلوماټ مجله لیکي چې سهم د پاکستان او هندستان د نو حکومتونو ترمنځ د اړیکو ډېر ښه آغاز وشو، خو په پاکستان کې د پوز او په هندستان کې د سیاسي ګوندونو د ځینې خپلمنځي منفي سیاست له وجې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نشي سمېدې. نور حال اسرار الله مومن په دې راپور کې راکړي.
په داسې حال کې چې د پاکستان او هندستان ترمنځ اړیکې تر څه حده ښې شوې وي، هندي وزیر اعظم نریندرا مودی د خپل سوکۍ سوګند پورته کولو دستورې ته خپل پاکستانی سیال نواز شریف راوبللو. نوبل خوا نواز شریف په هم تیر کال په خپل انتخاباتي کمپاین کې ویلي وو چې هغه به له هند سره اړیکې ښې کوي، خو له بده مرغه چې کله په دې وروستیو کې د پاکستان پر ځمکه لواګه پولیس سره په چک پوستا ځانمرګي برید وشو، نو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر حمید ګل دغه ځانمرګي برید چې 6 کسان پکې وژل شوي وو تور په هندستان ولګاوه. نوموړي له یو پاکستاني ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې پاکستان کله هندستان ته د دوستۍ لاس ورکوي نو د هغوی ځواب بیا داوي. د ډیپلوماټ مجله لیکي که څه هم د دغه ځانمرګي برید او پلا د پاکستان پر ځمکه موجودو وسلوال ډلو پر غاړه اخیستې وه، خو د دې باوجود حمید ګل د دغې تور په هندستان ولګوو او دارنګ ځینې پاکستاني وګړي بیا د حمید ګل دغه خبرې رښتیا ګڼي. مجله زیاتوي له بده مرغه د هندستان وزیر اعظم هم د پاکستان په اړه سخت بیانونه وروسته له هغو ورکړي کله چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هندستان ترمنځ پر لانجمنه پوله نښتې رامنځته شوې. پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ولې دومره زر خراب شوې؟ ډیپلومیټ مجللی کې افغان او هندي امنیتی ادارې د افغانستان په هرات کې د هند په کونسلګری باندې د وسلوال بریتور پر هغو وسلوالو ډلو لګوي چې دوی په خبره په پاکستان کې میشتې دي او د دې هیواد ملاتړ ورته ترلاسه دي. مجله زیاتوي زیاتره پر دې عقیده لري چې دغه برید د پاکستانی پوځ لخوا نه یوازې هند ته بلکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته هم د یو پیغام ورکوي چې دوی له هند سره دښمنی غواړي، ځکه چې هم پر دې دښمنۍ په وځو دومره زیات مالی بجټ ترلاسه کوي. بلخوا د هندوستان موجوده حکومتي ګوند او بھارتیا جنتا پارٹی هم د کانګرس پر مخ کې حکومت تل نیوکه کولې چې په کامي امنیت نرمه ګوشه لري او دارنګ دوی ژمنه کړې وه که په واک کې راغلل نو د بهرنیو چارو پالیسي به سختوي. نو د یادې مجلې له مخې د دې مطلب بداوي چې د پاکستان په اړه به پالیسي ډېره دوستانه نه وي. په مقاله کې راغلي دي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي نو پاکستان او هندوستان لره به په کار وي چې خپل منځي اړیکې سمې کړي او دارنګ په سیمه کې د ترګرۍ او سختدریزۍ په ګډه سره مخه ونیسي، او کچري داسې نه کوي نو دا به نه یوازې د پاکستان او هندوستان لپاره بلکې د ټولې جنوبي ایشیا لپاره به خطرناک کار وي.
اسرائیل مومند د ډیپلوماټ مجلې د یوې لیکنې مهم ټکی وړاندې کول او اوس ورزو د کرخې غاړه افغانستان ته. د افغانستان ولسمشر وایي نوې کابینه به په دوو یا څلورو اونیو کې ولسي جرګې ته معرفي شي. اشرف غنی احمدي چې تېره شپه په خصوصي غونډه کې خبرې کولې وویل تر دې وروسته به د وزیرانو پر ځای د وزارتونو معینان د سرپرستانو په توګه کارونه پر مخ بیایي. نور حال د صالح محمد صالح پر راپور کې
په داسې حال کې چې د نوې کابینې د جوړېدو ځنډ له انتقادونو سره مخامخ شوی، د افغانستان ولسمشر وایي د وړ اشخاصو پر ټاکلو د غور له کبله به د کابینې معرفي کېدل نور هم وځنډوي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې تېره شپه له اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره په یوه خصوصي غونډه کې د نوې کابینې په اړه خبرې کولې وویل نوي وزیران به په راتلونکو دوو یا څلورو اونیو کې په تدریجي ډول د باور رایې اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. کابینه په تدریج سره پر راتلونکو دوو یا څلورو اونیو کې ملي شورا ته معرفي کیږي. کوم اختلاف نشته، ټاکل کیدونکي کسان څېړنې ته اړتیا لري، ځکه نو غواړو په پوره دقت مخته ولاړ شو. محمد اشرف غنی د لوړې پر مهال ژمنه کړې وه چې کابینه به په یوه نیمه میاشت کې جوړه سي. د نوي حکومت پر تشکیل دوه میاشتې واوښتې خو کابینه لا هم معرفي سوې نه ده. افغان حکومت ویلي د کابینې د ځنډ اصلي علت وزارتونو ته د وړ کسانو پر ټاکلو غور کول دي. ولسمشر تېره شپه په خپلو خبرو کې وویل تر هغو چې نوي وزیران معرفي کیږي د وزارتونو معینان به د سرپرستو وزیرانو په توګه خپلې دندې پر مخ بیایي، او هغه کسان چې د وزیرانو په توګه معرفي کیږي داسې کسان به وي چې مخکې په کابینه کې نه و. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن وایي د کابینې د نه اعلانېدو اصلي علت د کسانو په ټاکلو کې د ولسمشر او اجرایه مشر ترمنځ اختلافات دي.
حکومت وګوري د دې خاطرانه هدف لري دوی په یو ونه کې هم دا کار کولای شي، اما کوم اختلاف دي د دوه ډلو چې په حکومت کې دوه ډلې د اروپا منځ کې ده هغوی د خپلو اختلافاتو نه تیر نه شي د دوی نسبت د حکومت جوړول یا د کابینې اعلانول نور هم وځنډېږي او دا مستقیما د حکومت په مشروعیت باندې ناوړه اغېز کوي.
تر دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې د کابینې د ځنډېدو له کبله پر حکومت انتقادونه کړي وه. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې ویلي وه اوسنی حکومت د وزیرانو په معرفي کې د ځنډ له کبله مشروعیت نه لري. د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر ریچارډ ایسټګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي که افغان حکومت کابینه ونه لري د لندن په کانفرنس کې به خپل اهداف ترلاسه نه سي کړی. د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس د پنځمه په ورځ جوړیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
په قبایلی سیمو کې د امن راوستو په مخه یو شمیر بهرني او سیمه ییز هیوادونه د پاکستانی حکومت سره په ګډه خپلې هڅې کوي، خو بنیادي پوښتنه دا ده چې په قبایلی سیمو کې د خراب امن ذمہوار څوک دي. د دې پوښتنې د جواب د پاره اورو د مجید بابر راپور.
د تیر یوې لسیزې راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د نامنۍ لړۍ دوام لري چې له وجې د دغو سیمو په لکونو خلک بې کوره شوي او زرګونه نور وژل شوي او ژوبل شوي دي. خو بنیادي پوښتنه دا ده چې په قبایلي سیمو کې د نامنۍ لویه وجه څه ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین دا نظر لري.
یو وجه ټاکل او په ګوته کول خو ډېر زیاته مشکله ده. دا مونږ ویلی شو چې کله داسې یو فهرست جوړ شي نو په هغه فهرست کې چې کوم اولنی څیزونه راځي مخې ته پای کې ماته ښکاري چې مهم سبب چې دی هغه د ریاست هغه پالیسۍ دي چې په کوم سبب هغې د شخصي ملیشیا جوړولو اجازه ورکړې ده. دویم مهم وجه دا ده چې د قبایلي سیمې سماج د جنګ سماج کې بدل کړی دی.
د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیه فاټا لایرز فورم مشر اعجاز مومن ایڈوکیټ بیا په قبایلي سیمو کې د نامنۍ لویه وجه د قانوني او آئینی عملدارۍ نشتوالی ګڼي.
غټه مسله چې کومه ده هغه ده چې هلته قانوني آئینی چې کوم اختیارات دي نو دا هلته نشته دی. نو د دغه وجه نه چې په یو ځای کې قانون نه وي هلته آئینی اختیارات نه وي هلته انتظامی حالات نه وي نو لازمون خبره ده هغه دې ته مونږ بیا خو هغه خپله پښتو ژبه کې هغه ته مونږ یاغستان یو.
خو په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری بیا په قبایلي سیمو کې د نامنۍ لوی سبب د ریاستي عملدارۍ نشتوالی ګڼي او زیاتوي
قبائلی
سیمو کې امن ځکه نشته چې په دغه سیمو کې د سخت دریز ملایت مفکورې له امله د وسلوارو ډلو رجحان پیاوړی شو او د ریاست چې کومې ادارې وي لکه د ملکانو د جرګې او د پولیټیکل نظام هغه وخت سره سره تباه شوې او د طاقت سرچشمه د ریاستي ادارو نه هغه کسانو یا ډلو ته منتقل شوه چا سره چې ټوپک دی. د دې انتقال له امله امن تاله ترغه شو. دا ټوله د اتیایمې لسیزې شخصانه ده او د قبایلي ټولنې د امن د بربادۍ ذمهوار عام قبایلی ولس نه ده.
بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی سیکرټری اطلاعات قمر زمان کائرا په قبایلی سیمو کې د امن د نشټوالي ذمہواری د پاکستانی ریاست سره سره په ټوله غربي او اسلامي نړۍ اچوي.
قبایلی علاقو میں امن
په قبایلی سیمو کې د امن د نشټوالي بنیادی وجہ دا ده چې نن کوم هیوادونه لکه امریکا، برتانیا، یورپ او اسلامي هیوادونه په ترهګرۍ ضد مبارزه کې له پاکستانی ریاست سره یو خوله دي. همدغه سید غټولو هیوادونو ډیر په منظمه توګه او په ډیرو مالی لګښتونو له پاکستانی ریاست سره په ګډه په قبایلی سیمه کې د سخت دریځ تخم وکړلو چې اوس ترې لوی لوی ونې جوړې شوې دي. ښه خبره دا ده چې اوس له نړۍ سره سره د پاکستان ریاست هم د دغو سیمو لپاره خپلې تګلارې اصلاح کړې دي. خو د دې ناسور ختمېدا د ورځو او میاشتو کار نه دی بلکې دا به کلونه وخت ونیسي.
خو یو قبایلي مشر ملک عطاالله خان وایي چې په قبایلي سیمو کې نه د نامنۍ دوی ذمہوار دي او نه دوی امن راوستي شي.
او ډېر بند کې خلک دی او ډېر وفادار دي. موږ خو داسې ده چې په دې شی په مونږ تپلی شوی دی دا کوم چې دهشتګرد دی ورته وایي که نه دا دوی پیدا کړي زمونږ د ادارو زمونږ د پوځ پیدا کړي دي نو دا خو
سمود مخ کې د پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د ټولې نړۍ امن په قبایلی سیمو کې امن سره تړلی شوی دی. چې په قبایلی سیمو کې امن وي نو سیمه او نړۍ کې به هم امن راشي.
د تاریخ پانا
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت په خاور خو زبردست ده او هغه تبدی دی د ګلون خان
یخنیانو کې با دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لسپجی.
شمالی وزستان مختلف سیمو کې میشت خلک وایي د ضرورتونو پوره کولو او ناروغانو د منتقلولو لپاره په سختو لارو پیاده په غرونو کې سفر کوي چې د هر کس ته وس خبر نه ده. دی وایي د زنانه او ماشومانو لپاره دغه سفر ډیر ستونزمن دی چې بنو ته راځي. عمر دراز وزیر په دغه اړه راپور راکړي.
د شمالي وزیرستان د رزمک پریاړ دوسلی اسد خیل خواوشا او د غلطا د سویلي وزیرستان په پولا شکتوي کې میشته خلک وایي چې بنیادی ضرورتونو پوره کولو او ناروغانو درملنې لپاره په غرونو کې پیدا اوږده اوږده مزل کوي. دوی وایي نورې لارې ورباندې بندې او یوازې پیدا په غرونو کې د رزمک نه تر بنو پورې راځي چې ډېر مشکل ناروغانو، زنانو او ماشومانو ته وي. شفقت الله د دغه لارې او مشکل په اړه مشال ریډیو ته وایي:
در ازمک نه چکیم خال درمی په کچار ور بند درمی په تنگاړي بند په باندې ځ بند سره پاشیو په کار کغه بند ورشي په شک دی بند خو چک چک گاډي په بند سره مخ شي شونتل ار نو من عام خاص گاډي په تلای نشي او جکل او ورسي او بل ډیپو ته یغه ډیپو نو بل ډیپو ته اخر کار چ خري ډیپو ته ورسي ول سه د 13 14 سخه خالق ریا ولاږي رزمک بند برف مسمر راوندای چې دکیم په تاجین شه بهر خال تا و تا ډیر تکلیف تا
اول خان وای یا ول سو ساتونو کې بنو تراسي
دوله پداګری نه سته یو لاس غنټه چې مزال دا یبانی پر خو به مور سړی یا کمزوري سړی چردا نه دو چشم ما سړی نه ویار قسم سړی دا برداشت مخه نشلی دی کلا و یش تصویر را کلا و خرته خو په پر ششر تل را دا ډیر سخت لیار دو پدنه سخت لیار بل دی نستا
کلامو چې په دیاړه شمالي وزیرستان کې دولتي او امنیتی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی یو کم خلک چې دل تاجوان کوي نو ستونزې ضرور شته خو تر خپل غوسه د دوی مشکل ختمولو هڅه کوي. د دوی په وینا عام ناروغۍ لپاره رزمک کیمپ په هسپتال کې خلک درملنه کوي او ایمرجنسی یا ناڅاپه ناروغان چې بنو ته انتقالول غواړي امنیتی چارواکو نه اجازه ضروري وي او بیا یې پر رزمک میرانشاه سړک بنو ته راوړي. د غلطه میشته خلک د یوې ځانګړې لارې غوښتنه کوي چې یوازې د غلطه میشته خلک یې د خپلو ضرورتونو لپاره وکاروي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
زما کور، زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم ویشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ. په خوست کې د کوچیانو یو شمیر مشران وایي چې خلک کې تر اوسه هم د زده کړو، روغتیا او پاکو اوبو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. وایي که افغان حکومت او مرستندویه ادارې د کوچیانو د ستونزو په هوارولو کې ورسره مرسته وکړي نو کوچي قومونه د ټول ګټو پروژو په ساتنه کې همکاري ته تیار دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې
د کوچیانو مشران وایي چې افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې مرستندوی ادارو د نوموړو قومونو د ټولنې ژوندانه د خواري او د دوی د نوي نسل د روزنې لپاره د مناسبو شرایطو په برابرولو کې پوره مرسته نه ده کړې. قومي مشر ګلمرجان فاروق زوی وایي
د مکتب، د کلینیک او د افغانستان د جوړولو لپاره څنګه کولای شو په افغانستان کې امنیت سوله راشي هغه یوازینۍ هیله او غوښتنه موږ دغه وه چې دا ټولې ناخوالې، مشکل چې دي دا ټولې حل کېږي په تعلیم کې.
د نیازی کوچه یو مشر حاجی بهرام نیازی وایي چې حکومت د ځایي خلکو په شان کوچیانو ته پام نه کوي.
څخل ځایي خلک نازي هغه چې کوچیان نه دي نازولي چې څخل ځایي خلکو ته امتیازات ورکوي باید هغه چې کوچیانو ته امتیازات ورکړی دي. او خونځي نه لرو، خونځي نه ما دوه کوم ځای کې دوه خیمې درولې چې هغه د تعلیم سویا د مونږ ټیټه دی کوچیانو.
بل خو د کوچیانو د چارو مشر حبیب الله وایي چې په دې وروستیو کې د کوچیانو لپاره یو شمېر برنامې په پام کې نیول شوي دي.
اول نه د یو د رشکسي د شورا جوړه کړه چې هغه شورا چې د هر کوم نماینده پکې ده د شورا په دې خاطر جوړه ده کوچان او دولت ترمنځ اړیکې ټینګې وي.
د خوست را د مطبوعاتي دفتر مشر مبارز محمد صدران په خپلو خبرو کې د کوچي قومونو یو شمېر ستونزې او اړتیاوې پر ځای بولي خو وایي چې کوچان تل د ځایي ادارې په پام کې دي.
جریان ټول د دوی لپاره په مرکربل او نورو هغو سیمو کې چې دوی پکې ټولګڼه توګه سره میشتي د ښوونې روزنې نعمت سره هم برخمن کړي دي. بیا هم ولایتي اداره په ټول حکومتوال سره هڅه کوي چې د هر پلان له مخې چې دوی لپاره دوی په سیمه کې لري ټولې هغه پروژې چې دوی ورته اړتیا لري تطبیق او پلي کړي.
د یادونې وړ ده د خوست کوچې قومونه داسې مهال د یو شمېر ټولنیزو اړتیاو، پوهنې او روغتیا په برخو کې حکومت څخه د پاملرنې غوښتنه کوي چې په ځینو ولایتونو کې د ځایي خلکو او کوچیانو ترمنځ د دښتو، سرځایونو او غرونو پر سر دعوې او لانجې موجودې دي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاو کم درو بجو،
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
د نومبر د 15 مینا تر 10 دسمبر پورې په ټوله نړۍ کې پر خزو د تشدد خلاف د پوهې او شعور د پیدا کولو د دغه د مخنیوي لپاره 15 ورځې منځل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې په دغه مناسبت سره بلابلې غونډې هم شوې دي. د نورو سیمو ترڅنګ په سواد کې هم په روان کال کې پر خزو د تشدد بلابلې پیښې مخې ته راغلې دي. دا چې د دې وجوهات څه دي د فرخنده اسد په راپور کې اور
د ټولي نړۍ په سیر په پاکستان کې هم د خزو پر وړاندې د تشدد خلاف 15 ورځې لمانځل کیږي چې د دسمبر د 10 نیټې پورې به دوام لري. په روان کال کې د نورو سیمو ترڅنګ په سواد کې هم پر خزو د تشدد یو شمېر پیښې مخې ته راغلي چې پکې د ماشومانو نجونو د ودولو، د سوري، د خزو نه د پوزې یا پخې د پرې کولو او یو شمېر داسې نور کیسونه شامل دي. په روان کال کې په سواد کې د خزو لومړۍ جرګه هم جوړه کړل شوه. د دغه جرګې جوړون کې تبسم بشیر وای په سیمه کې اوس هم ډیر مشکلات دي. خو دوی به د خزو د مسلو د هواري لپاره خپل کار جاری ساتي.
د خزو د لپاره ماحول چې ده نو اوس هم ریسکی ده. اپا دی وجه باندې ریسکی ده چې مونږ ته پته نشته چې د کوم طرف نه به ګولې راځي او اثر به لګي. ایون لکه زه خپل کار کوم، زه خپل مثال تاسو له درکم که زه شاپینګ له هم زمانه ما ته پته نشته چې زه به واپس راځم او کله نه راځم، ځکه ټارګټ کلینګ ډیر شروع ده. مونږ ته د ټارګټ کلینګ پته نشته چې دا څوک کوي او نه مونږ ته څوک دا وایي چې دا څوک کوي، خو بس نامعلوم افراد وو ځانته یې وویشتو. زه وایم چې لکه ریسک او دا اوس هم شته، دا تینې چې نشته، خو د ښځو لپاره ماحول چې دی دا اوس هم چې دی څوکېدل نه دی، اوس هم د خطرې نه خالي نه دی. اوس هم چې د ښځو لپاره کار کول خو زه وایم چې یو قطره به خامخا راغورځېږي د اسمان نه، نورې قطرې به اله راغورځېږي.
په سواد کې یوې ښځې شبنم په دې وروستیو کې د خپل خاوند او سخرګنۍ خلاف یو پریس کانفرنس کې وویل خاوند ترې خپه په تبر پرې کړې چې دا اوس په یو وخت په معذوره شوې او انصاف غواړي. د خیبر پښتونخوا د ښځو په اړه د حکومتي کمیشن د مشرې نیلم تورونه مو چې کله دا وپوښتل دوی د داسې کیسونو په اړه څه کوي، په ځواب کې دا وایي
او دا دور نه انصافي، دا دور بد بد تاسو له اوسې لکه تاسو کول د حکومت نه تاسو د جنیا له څوک لري دغه د کم از کم څه دی باندې شکر باسم چې د جنیا کې پریس کانفرنس وکړه. یو وتا دا هم چې موږ د پاره یو ډېر ویښ دی کوم دغه आवाज موږ د پوسټ کول د حکومت نه سپیک کړی دی د پاره او د پرا دور نه انصافي وړي اوسه.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن په خپل یو رپورت کې وایي په 2013 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د 15% جنکو ودونه په ماشوموالي کې شوې دي او زیاتوي د ښځو پر وړاندې د تشدد خلاف د قانون باوجود هم داسې پیښې د تیرو کلونو په نسبت زیاتې شوې دي. په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړونکي او د خیر ښېګڼې کارکوونکي سمر من الله وایي په سواد کې د بدامنۍ له وجې په ښځو د تشدد نوي کیسونه مخې ته راغلل. سمر وایي
د سواد خو دې ماته دا ښکاري چې مخکې نه بالکل څومره چې مخکې خراب وو هغې نه کافي ښه شوې دي، خو بیا هم څه وایم دې امن چې کله نو اخی مودې چې کوم د ټرافیکینګ هغه واقعیات او چې کوم دا چې ټرافیکینګ هغه واقعیات په واسطه دی هغه هغه یا ترند غونډه جوړ شي، مطلب کوم چې به مخکې نو چې تر څو خوځي
یا زنانه خلق بود تبیل که دا جنای من واده که خو آخا بیا لاهور یا نور تر پر رید لایت ایه ایسی خرسته قد بشی دا نبی نبی دی زنانه و طرف تشده دا آقا شخصی نزمون مخیل اغاقلی دی که بی زنانه آقای پوز از قطع کرا و بلی سرم تبر سره از قطع کرا دا اون دی مخیل من قلب پا خیبر پختونخوا که دی کسم ظلم نده قتله
دا خیبر پختونخوا پا اسملی که پرخوزو پا کرونو که دا تشدد دا مخنیوی پا اڑک قانون وړاندې کل شوی دی خو د ځینې سیاسي ګوندونو د مخالفت له وجې دغه تر اوسه نه دی منظور شوی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سراوری دایسی.